ما سپشین دوی بچی شوی د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ چپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي تاسو هند ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د رئیس له سفره او هلته د خبرو له اجنډا خبرو د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې د پاکستان د لاهور ښار د بي فابریکې د ودانۍ له کنډوالو څخه د لسکونو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات دوام لري او د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان وایي چې په سوریه کې د هوایي مدافع توغندي ځای پر ځای کړي دي د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو
لمړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هند ته ځي د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې نیولي چې د انتحاري حملو نیت یې درلودی او د کرکټ د شپږیزو سیالیو د ټورنمنټ په لړ کې همدا شیبه د کابل بازانو او سپین غر زمریانو ترمنځ لوبه روانه ده د هم بشپړ خبرونه تمه کیږي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی په راتلونکو ورځو کې هند ته سفر وکړي د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل
ما تمه کشورهای دوست تر منطقه او جهان
د وای موږ په سیمه او نړۍ کې له ټولو دوستو هیوادونو ته خوشتي چې د افغان امنیت او دفاعي ځواکونو د محاربوي وړتیاو په لوړولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي بې له شکه په دې سفر کې به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز لپاره د هند مرستې په اړه خبرې وسي خو ښاغلی غورځنګ په دې اړه چې افغان پلاوی به له هند څخه د څه ډول تجهیزاتو غوښتنه وکړي نور معلومات ورنکړل د افغانستان د دفاع وزارت وای په بدخشان او بغلان کې استخباراتي ارګانونو ته دند سپارلې څو هلته د مشکوک الوتکو لاري وسلوالو مخالفینو ته د وسلو د رسولو راپورونه وڅېړي د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن لا صدر رډو سره خبرو کې ویل چې ورلمخې دا ډول راپورونه نسیتای دی ولې
ما امروزم بریاست کشف و استخبارات همین موضوع را نوشته کردیم
دیو ایموش نن هم در کشف و استخبارات و ریاست در موضوع واسطه ولی چی که پا دی برخه که ماسا قسنت موجود وی و ثابت سی در بلا تیره این روز در وایم چی در کار سوای و کن ندی سوای تر دې ورځ مخکې په ولسی جرګه کې د بغلان استازي دلاور ایماق ویلو چې مشکوک الوتکې د بغلان په دندغوري کې د طالبانو لیکو ته وسلې او مهمات رسوي وړاندې تر دې له بدخشان څخه هم ورته راپورونه موجود و د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل په بګرامي کې یو انتحار کوونکی او د انتحاري حملو دوه پلان جوړونکي نیولې دي ازادي راډیو ته د ملي امنیت ریاست لخوا په لیږل سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د کسانو غوښتل د بګرامي پر لاره او د غرض د کابل په نورو سیمو کې څلور انتحاري حملې ترسره کړي په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول سو کسانو دا هم منلې چې تیر کال په لغمان ولایت کې په یو انتحاري حمله کې لاس درلود خبر پاڼه زیاتوي چې له دغو کسانو سره 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد او د وسایطو ضد او ماین هم ترلاسه سوی دی خو دغه کسانو د نیول کېدو د وخت په اړه معلومات نه دی ورکړل سوی او د کرکټ د شپږیزو سیالیو د کورنی ټورنمنټ په لړ کې همدا شیبه د کابل بازانو او سپین غر زمریانو ترمنځ لوبه روانه ده کابل بازانو لوبه پیل کړه او تر دې دمه یې په شاوخوا لسو ورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 45 منډې هدف جوړ کړی دی 45 منډې وبخښي جوړې کړې دي دواړه دغه ټیمونه تر اوسه یوه یوه بریا لري د نن ورځې په سهارنۍ لوبه کې بیا د امو نهنګانو د بوست ساتونکو ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه دا کورونی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي
السلام علیکم د پاکستان د لاهور ښار د یوې فابریکې د ودانۍ له کنډوالو څخه د لسګونه کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري په لاهور کې د دې ودانۍ د ویجاړېدو په پرونۍ پیښه کې تر اوسه د لږ تر لږه شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی کرینونه او بلدوزرونه اوسمهال د ودانۍ له کنډوالو د خاورو د لرې کولو لپاره کار کوي او د پاکستان پوځ ویلي چې د انجینرانو یوه ډله یې د مرستې لپاره د پیښې ځای ته استولې د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه 100 کسان ژغورل شوي خو چارواکو که څه هم ویلي چې ښایي په دې ودانۍ کې به د پیښې پر مهال شاوخوا 150 کسانو کار کوو کارګران وایي چې ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي د دې ودانۍ چې دریم پوړ یې د جوړېدو په حال کې و د ویجاړېدو علت تر اوسه نه دی معلوم خو چارواکي وایي ښایي وروستۍ سختې زلزلې چې په پاکستان کې 400 کسان ووژل ودانۍ ته ضربه ورکړې وي د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان وایي په سوریه کې د هوایي مدافع توغندي ځای پر ځای کړي. ډګر جنرال ویکتور بونداریف نن له کمسومولسکایا پراو د ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل روسیې د ټولو ګواښونو له څېړنې وروسته دا پریکړه کړې. نوموړي د دې توغندیو د ځای پر ځای کولو د اړتیا د یادونې په ترڅ کې وویل دا توغندي کولی شي هغه پوځي الوتکې په نښه کړي چې که د مثال په توګه د سوریې په کوم ګاونډي هیواد کې وتښتول شي او د روسي ځواکونو پر ضد کار ترې واخیستل شي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي هغو ډلو ته چې په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي نوره وسله هم ورکړي. دې ډلو په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف ویاند ډګروال سټیف وارن پرون وویل د ډیموکراتیکې سوریې ځواک د عراق سرحد ته نږدې په الحول نومې کلي کې 250 کیلومتره مربع ساحه د داعش له ولکې څخه ایستلې ده. په دې ائتلاف کې د متحدو ایالاتو د عربي متحدانو ځواکونه هم شامل دي چې د امریکا پوځ تیره میاشت 50 ټنه وسله او مهمات له هوا څخه ورته راوغورځول. نخې نښانې ښایي چې د روسیې په هغه الوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې ولوېده اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینو پرون وویل ډېر قوي احتمال شته چې په یو بکس یا د الوتکې په کومه برخه کې به چاودیدونکې وسیله ځای پر ځای شوې وه. یو امریکایي مقام سی ان ان ټلویزیون ته وویل له ثبت شویو ټلیفوني مکالمو دا نتیجه ترلاسه شوې چې دا بم ښایي په سینا کې د داعش یوې همکارې ډلې ایښې وي. که دا معلومات تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې اسلامي دولت ډله د یوې مسافر وړونکې الوتکې په بمي چاودنه کې لاس لري. د اسلامي دولت ډلې د مصر څانګې د سیما اوبخې د سینا ټاپو وزمې په شمال کې د خونړیو حملو یوه لړۍ پیل کړې چې په ترڅ کې تر اوسه لسلو زیات د مصر پولیس او عسکر وژل شوي دي. یو امریکایي مقام د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا الوتکه چې سپرلې روسي سیلانیانو په داسې وخت کې نسکوره شوې چې روسیې په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بمبرۍ پیل کړي او ښایي دې ډلې به انتقامي حمله کړې وي. په دې ایربس الوتکه کې چې د اکتوبر په 1 نسکوره شوه ټولې 224 سپرلې ووژل شوې. د ایران دولتي رسنیو د ایران د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله راپور ورکړی چې وایي ایران به له امریکا سره په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. پرس ټي وي او ایرنا خبري اژانس وایي علي اکبر ولایتي وړ مورز په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر فیصل مقداد سره لکتنې وروسته وویل ایران به له متحدو ایالاتو سره نه مستقیمه او نه غیر مستقیمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران به د سوریه له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره سلام مشورو پرته د سوریه په اړه هیڅ طرحه ونه مني.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر هند ته روان دی.
در این سفر در مورد کمک های جمهوری هند در خصوص تجهیز نیروهای هوایی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
په دې خبرونه کې موراند په لوګر کې د اداري فساد پر ضد مبارزې له تازه هڅو هم خبرو.
نن دوامه دریمه ورځ چې عملا کار شروع دی د غصبینو دیوالونه مور ونړول.
په کونړ کې بیا یو شمېر خلک له اداري فساد شکایت لري.
یو څو ټرالی خاورو واچي او روپۍ ګمت کیږي خو زموږ سرک پنه دی جوړ شوی.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري. دا افغان ماشومانو لپاره جوړ شوی سرود دی چې د وی غونډې پر مهال چې د افغانستان لومړی میرمن هم ورغلې و وشغول شو. د پاکستان د لاهور په ښار کې مو د وی فابریکې د نړیدلو د پیښې د ژغورنې له عملیاتو هم خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر دریو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. تمدا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اکمر هند ته ولاړ شي او په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا وایي چې په دې سفر کې به ښاغلی اکمر له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د بللو ترڅنګ هڅه وکړي چې د افغان هوایي ځواک لپاره مرستې هم جلب کړي. تر دې مخکې هندي رسنیو ویلي وو چې په دې سفر کې د ملي امنیت شورا له سلاحکار سره د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم ملګری دی. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی کرزی به نوي ډیلي ته جلا سفر ولري. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابله راپور لري.
هند ته د ملي امنیت شورا د پلاوي له کیدونکي سفر داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له دوهګونې سیاست زړه ماتی شوی دی او اوس غواړي چې له تروریزم سره په سیمه ییزه مبارزه کې د هغه د سیال هند مرسته وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند او مطبوعاتي سلاحکار تواب غورزنګ وایي چې تمه ده د ملي امنیت شورا سلاحکار محمد حنیف اتمر هند ته سفر وکړي او په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره وغږیږي. ښاغلي غورزنګ که څه هم ازادي راډیو ته دغه سفر زیات جزئیات روښانه نه کړل، وی ویل چې د افغان هوایي ځواکونو لپاره د مرستې جلبول به د افغان او هندي چارواکو په خبرو کې شامل وي.
در این سفر در مورد تهدیدات تروریسم برای
خپل غرزنګوی په دغه سفر کې به د سیمې لپاره د تروریسم په غواخونو خبري وشي. بیل شکه په دغه سفر کې به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز لپاره د هند حکومت د مرستو په اړه هم بحث وشي.
بحث او تبادل نظر صورت خواد گرفت.
په دې وروسته کې هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی به د نومبر په 1 هند ته ورشي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي کرزی د ګډ سفر خبره ردوي. دغه وزارت ویاند چې کې مستغنی د مرستیال حکمت خلیل کرزی د سفر نیټه د نومبر 18 بولي خو جزئیات نه بیانوي. لدې مخکې افغان حکومت له هند سره یو امنیتي تړون لاسلیک کړی او چې لمخې باید د هیواد افغان پوجان چې هیڅکړي وای. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو ورسته له هغه چې له اسلام آباد سره اړیکې زیاتې کړي دغه تړون د عملي کېدو لټه ترې پاتې شوه. د ملي امنیت شورا د سلاحکار دا سفر به روښانه کړي چې هند څومره له افغان پوځیانو سره مرستې ته زړه کوي. یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي له هند څخه د تروریزم په برخه کې د مبارزې غوښتنه په پاکستان باندې د افغان حکومت د فشار راوړلو یوه نښه بولي او وایي چې دغه کار به په سیمه کې د تروریستانو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې اغیزمن تمام شي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي علي اکبر قاسمی ازادي راډیو ته ویل چې هند باید د افغان پوځیانو په خاصه توګه هوایي ځواک په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او دوی په دې برخه کې له هر ډول همکاریو هرکلی کوي.
افغانستان نننی شرایط کې خصوصا په نظامي تجهیزات کې بیا هم بسره دی، یعنی په هوایي تجهیزات کې شدیدا نیاز لري. زموږ ملي وجود په هوایي قوه کې باید سمبال او تجهیز شي. هر بار ګوندیان سمبالولو کې خصوصا د هوایي په قوه کې موږ سره همکاري وکړو چې ملګرونه استقبال کوو او مننه کوو.
د ولسی جرګې غړي او کارپوهان ټینګار کوي کچیرته افغان حکومت غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خیل استراوړنې ولري باید هند ته یوې قوي اجنډا ورشي، نه دا چې د تیر په څیر دا سفر هم تشریفاتي بڼه ولري. د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې هند د افغانستان یو نږدې او قوي ملګری بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان په بهرني سیاست کې له هند سره پیاوړي اړیکې ورته زیات ارزښت لري. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
زمې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د هلمند ولایتي شورا د دې ولایت ورستیو نامنیو په اعتراض کې خپل دروازه وتړله. د ولایتي شورا مشر وایي که په 48 ساعتونو کې د هلمند په ناسم امنیتي حالت کې بدلون را نشي کابل ته ځي او له هغو دولتي مسؤلانو شکایت کوي چې دوی په ناسمې رهبرۍ او بې کفایتۍ تورنوي. د هلمند ولایتي شورا په داسې حال کې د نامنیو د ډېرېدو په اعتراض کې د ولایتي شورا دروازه وتړله چې د دې ولایت د دوو ولسوالیو په ګډون د لشکرګاه اړوند د باباجي په سیمه کې هم سخته جګړه روانه ده. په دې اړه الیاس دایی له هلمند راپور لري.
د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي کچیر د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت تغییر رانسي نه یوازې به د ولایتي شورا دروازه وتړي بلکې مرکز کابل ته به ولاړ شي او دغه مسؤلینو شکایت به وکړي چې په بې کفایتۍ تورن دي. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل او یو شمېر غړو د پنجشنبې په ورځ په یوه خبرې ناسته کې تور پورې کړ چې د وسلوال پوځ مسؤلین همغږي نه لري، سالمه رهبري نسي کولی او په خپل منځ کې د شخصي اوږدو له امله د جنګ او عملیاتو میدان کې بریالي نه دي. د ولایتي شورا مشر کریم اتل وویل کچیر پاته څلور ساتونکو کې په ندالی او مرجی ولسوالیو کې د وسلوالو د جنگ او پرمختګ مخه ونیول سي د ولایتي شورا دروازه به وتړي.
زموږ اخیرنی پریکړه بدایي چې په 48 ساعته کې به د دې وضعیت لپاره تصمیم نیسي او تغییر برازي. کچیر رانه سي ولایتي شورا خپل دروازه بندوي او د دروازې بندول به په دې معنا وي چې دوی به د هلمند څخه و کابل مرکز ته سفر کوي او ټول هغه مسؤلین چې د دغه قضیې عاملین وي او دلته بې مسؤلیتي ترسره کړی وي او دوی خپل مسؤلیت نه وي احساس کړی، موږ د هغوی په وړاندې باندې د دولت لوړپوړو مسؤلینو ته په خاص ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او ټولو د کابینې غړو، وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب دفاع، رئیس صاحب عمومي امنیت ملي ته موږ هغه حقایق او واقعیتونه چې په هلمند ولایت کې د هغو تر غوږ ورسو.
ولایتي شورا په داسې حال کې د ناامنیو د ډېرېدو له امله په احتجاج لاس پورې کوي چې د هلمند د نادعلي او مرجي ولسوالیو په شمول د لشکرګاه ښار په څلورمه حوزه باباجي کې سختې جګړې روانې دي. د مرجې څخه راپورونه وایي وسلوال د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ په یو کیلومتري کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوختي او هر شیبه د امنیتي ځواکونو څخه سیمې لاندې کوي. سره له دې چې د هغو وسلوالو دقیق شمیر معلوم نه دی چې په نادعلي او مرجي ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په وړاندې جنګ کوي، خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي که څه هم د دې جنګ په لومړیو کې ګڼو وسلوالو پر نادعلي او باباجي بریدونه وکړل، خو اوس جنګېدونکي وسلوال ډېر کم دي او افغان ځواکونه د دې توان لري چې هغوی د یادو سیمو څخه وباسي.
تاسو باور وکړئ که په مرجع ولسوالۍ او په دغه سیمو کې چې دا اوس جګړه روانه ده، په دغه ډول باندې چې دوی دا سیمې لکوي، په همدغه ډول باندې د دولت وسلوال مخالفین نشته، زموږ امکانات ممکن د سلاره د نگاه څخه د دښمن شل برابر وي، زموږ نور تجهیزات د دښمن شل برابر دي. دښمن په دغو تعداد باندې نه دي لکه دا څنګه چې دلته وسلوال ځواکونه دي. صرف خبره د مورال او انګیزې ده، دا اوس په دولتي چارواکو کې هیڅ نه مورال او انګیزه نشته. دا دغه نه امژغي نه مدیریت ته د سبب وګرځیدي چې دلته مورال د مابین څخه ولاړ شي.
د هلمند والي ویند عمر ځواک وایي په مرجي کې تاکتیکي په شاته کړی دی او د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي چې د پرون رئیس د طالبانو په لاس ورغلي دي. هغه د طالبانو لور ته د اوښ تلفات په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل. عمر ځواک وویل د کابل او نورو ولایتونو څخه زیات شمیر تازه دمې سرتیر رسېدلي دي او ډېر ژر به په نادعلي او مرجي کې د وسلوالو لخوا نیول سوي سیمې خلاصې کړي.
آشنا ټک
د ساينس او ټکنالوژي د دې اونۍ په خبرونه کې
شتي او ټولنیزي رسنۍ افغانانی د ټولنیزو رسنیو نه څنګه استفاده کوي؟ د ټولنیزو رسنیو د استعمال په برخه کې شتي د کومو ستونزو سره مخامخ دي او د ستونزو د حلولو لپاره څه کول پکار دي؟
د آشنا ټک پرونه د هرې پنځشنبې په شپه د افغانستان په وخت په 9 بجو او 20 د خوب خبريږي. هیله ده چې تاسو د دې خبرونې اورېدل خیر نه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې خبري شي او د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پورې بیا په همدې سپو آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د سپورت او نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړو سره شخېدل یو او د کور کلی نیوز پروګرام هم په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره خبرو. خو اوس به د اداري فساد مسله راواخلو. په افغانستان کې په 2 ولایتونو کې د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت ډېرې ځمکې غصب شوې دي او په دې کې د ولسي جرګې یو استازی هم یاد کړی دی چې ځمکې غصب کړې دي. دغه استازی څه وایي او په لوګر کې د اداري فساد پر ضد مبارزه څرنګه پیل شوې ده؟ داود تپان یو نسبتا تفصیلي راپور لري.
د لوګر امنیتي چارواکو په یو خبري ناسته کې وویل چې په لوګر کې د غصب شویو ځمکو درګرځولو او د ځمکو د غصبېدو مخنیوي کړی او هم یې په لوګر کې د کرومیت د ډبرو د کاچاک مخه ډب کړی ده. د لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال داود احمدی په یو خبري ناسته کې وویل چې په لوګر کې په زیات اندازه ځمکه غصب شوی چې دوی د ولسمشر اشرف غنی د 45مې غنی فرمان پر اساس بیرته د ګرځولو کار پیل کړی دی.
نن دوامه درېم ورځ چې عملاً کار شروع دی. د غصبینو دیوالونه مو ورونړول او تصفیه په منطقه کې شروع ده. خود به هغه کسان چې په دغه غصب کې شامل دي هغوی نه آرامه وي، سپکې به وایي، سپورې به وایي، مظاهره به کوي. موږ اسناد غوښتي دي، هغه مځکې چې غصب شوي دي اسناد ونه لري، هغه موږ په هیڅ وجه نور چا ته اجازه نه ورکوو. او د دغه 45مې غنی فرمان د تطبیق د لپاره مشپور خپل فعالیت ته ادامه ورکړه.
نوموړی دا هم وایي چې دا لړۍ به دوام ولري او دوی به غصب شوې ځمکې له ټولو هغو کسانو څخه وګرځوي چې یا زورور یادیږي او یا عادي کسان دي. د ده په خبره په لوګر کې د ځمکو د غصب نه مهمه خبره دا هم وه چې د کرومیټ ډبرو کانونه په غیر قانوني ډول کیندل کېدل او وکیلانو په دې کې لاس لاره. اوس یې په خبره کاملا د حکومت تر څار او واک لاندې دي او مخه یې نیول شوې.
لوګر یو ډېر غني ولایت دی د معدنونو د لحاظ څخه. مخکې زما ته راتګه یو سلسله تحرکات او کیندنې شروع وې د کرومیکو د انتقال په هکله، چې خوشبختانه ما د هغه لپاره تدابیر ونیول. د کرومیک د ډبرو کان مې تر خپل ولکې لاندې ونیوي.
مل پاسوال احمدي د ځمکو په دې غصب او کرومیټ ډبرو په قاچاق کې د لوګر یو شمېر وکیلان هم په لاس لرلو تورن کړل او څرګند یې کړه چې د دې قاچاق د مخنیوي او ځمکو راګرځولو په پروسه کې وکیلان په دوی پسې سپکې سپورې هم وایي او مشخصا یې په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازی اکبر ستانکزی یاد کړه. ویویل
اکبر ستانکزی شخصا یې په صفته نماینده د خلکو نه پیژنم، بلکه د یو غاصب، د یو دمزکو د غاصب، د کرومیک د ډبرو د انتقال مسؤول او د قاچاقبرانو د حفاظت او د هغو د حمایت د مشر په صفت پیژنم.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې یاد وکیل او ځینې خلک چې مظاهره کوي دا یې مدني حق دی، خو دوی د ولسمشر د فرمان پر اساس د ټولو غصب شویو ځمکو د راګرځولو او غیر قانوني کارونو مخه نیسي. احمدي په دې خبري ناسته کې د ولسي جرګې د وکیل ستانکزی له لوري پرده لګېدلي تورونه بې بنیاده وګڼل او وی ویل چې د ولسي جرګې اداري هیئت او کورنیو چارو وزارت د یاد ولایت ته یو هیئت واستوي او دا دې معلومه کړي چې رښتیانۍ خبره څه ده. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي اکبر ستانکزی د ټلیفون له لارې ازادي راډیو په دې لګېدلي تورونه چې ځمکې غصب کړې او قاچاق کې لاس لري بې بنیاده وګڼل او زیاته یې کړه.
باید دغه څوک چې موږ باندې دا کې دوی دې یو اسناد را پیدا کړي چې دغه ځمکه موږ غصب کړې ده. دا پردي ځمکو ته کامرې نیسي، افرادي ځمکې ورکې ځانګړي غصب کړې دي. که چا دا ویلی را چا دیوالي د ستانکزی ته او یو سند یې را وویسته، ځکه دوی خو اوس خالي دي، موږ رنګ نه پدي څه رقم دي، موږ خوله چوک کې خو نه هم تېرو حکومت کې څه چارواکو کار کاوه،
نوموړي دا هم وویل چې دی د لوګر د خلکو د حقونو مدافع دی او له هر چارواکي سره د لوګر د خلکو د ستونزو پر سر جنجالونه راولاړیږي. د لوګر د غصب شویو ځمکو مسله په داسې مهال راپورته کیږي چې د چارو کتونکو په خبره په ټول هیواد کې وکیلان، چارواکي، سیمه ییز زورواکي په یوه او بله بهانه حکومتي ځمکې غصبوي.
د لوګر امنیت قمندان وایي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه په لوګر کې پیل شوې ده. هاخوا ته په کونړ کې د اداري فساد تور پورې شوی دی. د کونړ وټپور او پیچ درې ولسوالیو اوسیدونکي خپلو سیمو ته د غځېدلې سړک له خرابوالي او دې لارې ته د فایدامې ریاست له نه پاملرنې شکایت کوي. دوی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سړک تخریبېږي، خو د ټول ګټو ریاست یې د رغونې هڅې نه کوي. د سیمې اوسیدونکي په دې برخه کې پراخ اداري فساد ته هم اشاره کوي. چارواکي څه وایي؟ له کونړې د رحول انوري په راپور کې اورو.
د کونړ وټپور او پیج درې اوسیدونکو وای سره کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته قیر شوی وو، خو هغه وخت هم سمه سارنه ونه شو چې د ساختماني شرکت کارکونکو څخه پوښتنه وشي او سرک د پروپوزل سره سم جوړ شي. نه یې سرک څخه د اوبو وستلو په خاطر د سرک په غاړو کې لختي وستي او نه یې هم د سرک د ساتنې خیال کړی. همدا وجه ده چې ډیر زر سرک بیرته مخ په خرابې دو دی.
تاوان به شوی دی، بودیجه په ډیره زیاته لګېدلې ده، نو مقصد دا دی چې څومره کېدی شي زمونږ دغه سرک دی هم کم ترمیمات غواړي او مقصد کېدی شي یو نظر وشي.
د وټپور ولسوالۍ قومي مشر حاجی محمد اسلام وای د سرکونو د ترمیم او ساتنې په نوم له دولت څخه بودیجه راوستل کېږي، خو د چارواکو جبونو ته ځي.
رئیس صاحب د فایدامې څوک راته روپۍ راوستلې وه د چېرته خاورې دوه درې ټرالۍ واچولې ته ولیکه ځان سره او زه حاجي محمد اسلام په وینا ولیکه او قومونه ناست دي. یو څو ټرالۍ خاوره واچوي او روپۍ جب کې کېږي، خو زموږ سرک په نه دی جوړ شوی. رئیس صاحب د پیدامې روپۍ راولې بېته ولي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو رئیس انجینر محمد رحیم دا منی چې له چغان څخه مانوګي ولسوالۍ ته غځېدلی سرک ترمیم تاړتیا لري، خو دوی سره په لاس کې دومره څه نشته چې یاد سرک پرې بیا ورغوي.
کافی اندازه بودیجه تر سندر اغلی او دا خه کافی اندازه بودیجه ته ضرورت لري، په عادي بودیجه باندې نه جوړیږي. نو کله چې دا راورسیږي موږ په کار شروع کوو. تاسو هم معلومه ده چې تیر کال موږ قرضدار یو او بودیجه د کسر سم مخوا د دولت په حساب باندې نو اوس دا قرضې موږ په دې کال کې خلاص کړو. ان شاء الله آینده ته موږ پلان لرو.
څونه قرضدار وي تاسو؟
منگا تقریبا چی سلور دش ملیون افغانی قرض دارو وس لگی پاتی دی نور قرض خلاص شوی دا
کم درک نسی شه چی شم کړو چې قرض دارو
پروژه ویو پروژه د جلال آباد اسمار پر سرک باندې چې کم 8 کیلومتر سرک باندې منگا قرضی کړو دا غیر د درک قرض داری مزار درې سرک قرض داری هم دارنګ د شګل کې 15 کیلومتر سرک دا غیر قرض داری په مانو کې 1.5 کیلومتر سرک داغی قرض داری نو قرضم ان شاء الله مخ په ختمه دوه کله چې دا ختمه شي منګه پلان لرو چې په دا سره کونو په حفظ مراقبت باندې
د فوید امی رئیس وای پر لګول شوی تورونه په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او د حاضر دی چې خلکو ته پوره حساب ورکړي.
د ډېر بې ځای داده داسې حالات هیڅکله نه رامنځته کیږي او نه څوک دا جرأت لري. دولت بودیجه همیشه د څارنې لاندې ده. هیڅوک دا نشي کولی چې پیسې د دولت په جیب کې واچوي او کار به ونه کړي. یعنې دا بې بنیاده ده او هر څوک چې دا ادا کوي زه حاضر یم چې د هغې سمحاسبه وکړو.
خلک بیا وایي هر کال د ژمي پر مهال له سرکونو د واورو لرې کولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کیږي. تر اوسه نه دی لیدلی چې د فواید امې تراکتور دی چیرته تللی وي او له سرک څخه دی څه لرې کړي وي او همدا لامل دی چې تراکتور په خپل ځای په ولاړه له کاره پرېوته.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د نشیانو پاړه اورېدل شي خو له څلورو تر شپږو بجو نن د ازادي په څپو کې پروګرام دی. رضوان مراد د پروګرام مختوړي او اوس په سټوډیو کې را سره دی. مراد صاحب ساسو د پروګرام موضوع سره
شیبر صاحب پروګرام موږ نن موضوع په دې راخسته ده چې افغان کډوال چې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته رسیدلي او څنګه چې تاسو معلومه ده جرمني وایي چې موږ یې بیرته وباسو آیا افغان حکومت یې مني نه مني. دغه راس د یونیسیار غوښتنه ده چې وایي جرمني باید افغان کډوالو منی. دغه راس په دې هم بحث کوو چې په ایران کې ویل کېږي افغانان چې غوښتلي چې اروپا ته لاړ شي له دوی سره ډېر بد چلند شوی دی ځینې وژل شوي له ځینو پیسې اخیستل شوي. په همدې اړه باندې د کډوالو چارو وزارت مقامات یونیسیار د ټول سره خبرې کوو چې دا مسئله څه ډول حل کوي آیا څه حل ورته پیدا کولی شي کنه.
مننه مراد صاحب. البته یوه یادونه وکم له درو تر پنځو بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی او تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. اوس په یو راپور راواخلو. د افغانستان لومړی میرمن لافان څخه کوونکو وغوښتل چې درس ولولي او په خپل زیار او کوشش سره هیواد ته ویاړونه ور په برخه کړي. رولا غني دا څرګندونې نن د ماشومانو د لومړني سرود د افتتاح په مراسمو کې په کابل کې وکړې. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د هیواد په ځینو سیمو کې د جګړو له امله د افغان زده کوونکو پر مخ ډیری ښوونځي لا هم تړل سوي پاتې دي د هیواد لومړی میرمن لا زده کوونکو غواړي چې په خپلو درسونو کې زیار او هڅه وکړي. رولا غني د پنځشنبې په ورځ د ماشومانو د لومړني سرود افتتاح په مراسمو کې وویل چې د هیواد ښه راتلونکی د افغان ماشومانو په باکیفیته تعلیم او ښو اخلاقو پورې اړه لري.
این وطن به شما تعلق دار.
دا هیواد په تاسې پورې اړه لري او تاسې یاست چې تاریخ جوړوي. زه پوهیږم ټولې هغه ستونزې چې تاسې ورسره لاس او ګریوان یاست کولی سي په خپل زیار او هڅو سره خپل هیواد ته لوی ویاړونه راوړي او پرې نږدي چې د هیواد دښمنان ستاسو د پرمختګ مخه ونیسي.
په افغانستان کې د پوهنې وزارت د موسیقي ملي انسټیټیوټ او له ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې ادارې د هڅو په نتیجه کې د ماشومانو لپاره د لومړي ځل لپاره سرود جوړ شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمستوای چې یاد سرود به افغان زده کوونکي نور هم درس لوستلو ته وهڅوي.
تمام طرح پلانه
د افغان ماشومان د سرود ټول پلانونه او طرح دادی چې موږ څه ډول کولای شو خپل ماشومان او تنکی ځوانان وهڅو چې په افغانستان کې پاتې شي. د دې سرود پیغام دادی چې ماشومان ته استقامت او هیله ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه ځوان نسل د تېښتې په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال همایون جیلانی له مدني ټولنو فعالو ځوانانو وغوښتل چې د خلکو د ذهنیتونو په روښانه کولو کې مرسته وکړي څو پردیو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. د راپورونو له مخې روان کال څه باندې 100,000 افغان ځوانان اروپایي هیوادونو ته تللي چې ډیری یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د باکیفیت ښوونې او روزنې لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي او زده کوونکو ته د درس لوستلو یو منظم او خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
له همدې سره 2:30 شوې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو. په لنډو خبرونو پسې وروسته په لاهور کې د یوې نړېدلې فابریکې د ژغورنې د عملیاتو په اړه راپور اورېدلی شي. تکل سره مهرباني.
ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی هند ته ولاړ شي او له افغان ځواکونو سره د هغه هیواد د مرستو غوښتنه وکړي. دفاع وزارت وایي په بدخشان او بغلان ولایتونو کې استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې څو هلته د مشکوکو الوتکو په وسیله وسلوالو مخالفینو ته د وسلو د رسولو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي. له دې مخکې د ولسي جرګې یو غړي ادعا کړې وه چې مشکوکې الوتکې د بغلان په ډنډغوري سیمه کې طالبانو ته وسلې او مهمات رسوي. ملي امنیت د کابل په بګرامي سیمه کې درې کسان چې وایي یو یې انتحاري او دوه نور د انتحاري حملو پلان جوړونکي وو نیولې دي. د کرکټ د شپږیزو سیالیو د کورنی تورنمنت په لړۍ کې نن د کابل بازانو او سپینغر زمریانو ترمنځ لوبه روانه ده. لوبه لومړی د کابل بازانو پیل کړي او تر اوسه یې په 14.5 اوورونو کې 101 منډې کړي او 8 کسان اوټ شوي دي. د پاکستان د لاهور ښار د یوې فابریکې د ودانۍ له کنډوالو د لسګونه کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. په لاهور کې د یوې ودانۍ د ویجاړېدو په پرونۍ پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 100 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان وایي چې روسیې د ټولو ګواښونو له څېړنې وروسته په سوریه کې د هوایي مدافع د توغندیو د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې. امریکایي چارواکي وایي چې ښایي هغو ډلو ته چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي او په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی نوره وسله او مهمات هم ورکړي. امریکایي او اروپایي سرچینو پرون وویل ښایي د روسیې په هغه الوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره شوه اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. او د ایران د ستر مذهبي مشر سلاکار ویلي ایران به له امریکا سره په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. علي اکبر ولایتي په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره تر کتنې وروسته وویل ایران به له متحدو ایالاتو سره نه مستقیمه او نه غیر مستقیمه همکاري وکړي.
په لنډو خبرونو کې مو د لاهور د فابریکې د نړېدو په پیښه کې په خبر کې واوریدل چې تر اوسه پورې د 100 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. په دې اړه به وړاندې په روانه خبرونه کې په تفصیل راپور درکړو. خو سپره شو د یوې افغانې د جایزې په ارتباط. یو افغانه میرمن چې د طالبانو د رژیم پر مهال د نجونو لپاره یو پټ ښوونځی درلود پرون د نړۍ په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره د وایز معتبره کلنۍ جایزه وګټله. سکینه یعقوبی په 1995 میلادي کال کې د افغان زده کړې انسټیټیوټ بنسټ په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کېښود. په دې اړه نور جزئیات د روټرز شانس په استناد له فرشتي جلال زیز.
د افغان تعلیمات او انسټیټیوټ له 1995 میلادي کال راهیسې چې بنسټ یې ښودل سوی لږ تر لږه 200 میلیونه وګړو ته خدمت کړی دی. د دې انسټیټیوټ زیات فعالیت د هغو نجونو لپاره و چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اوسي او د تعلیم امکانات نه دي ورته برابر شوي. د تعلیم لپاره د نړیوال ابتکار سرمشریزي پرون سکینه یعقوبی ته خپله کلنۍ جایزه ورکړه. د تعلیم لپاره د نړیوال ابتکار سرمشریزه هر کال هغو وګړو ته چې په نړۍ کې د تعلیمي امکاناتو د زیاتولو لپاره کار کوي جایزه ورکوي. میرمن یعقوبی پرون د خپلې جایزې تر اخیستلو وروسته وویل موږ د افغانستان لپاره په ډیر حساس وخت کې د نجونو د تعلیم مرکز درلود. سکینه یعقوبی ته پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې جایزه ورکړل شوه چې د هغو ښځو او نارینهو په نوم یې ومنله چې د دې په مرکز کې زده کړې کړي دي. سکینه یعقوبی اوس په ډیرو سیمو کې ښوونځي لري او یوه شخصي راډیو هم چلوي. دی ویلي چې د ښځو لپاره به یو ځانګړی پوهنتون جوړوي او یوه ځانګړې ټلویزیوني شبکه به هم فعاله کړي.
سکینې یعقوبی ته ورکړل شوې معتبره جایزه تیر کال وی بریتانوي میرمنې آن کوتون ته ورکړ شوې وه چې په افریقا کې لږترلږه 1 میلیون جنو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. دغه جایزه 15,000 ډالر مالي ارزښت لري. سکینې یعقوبی ته د دې جایزې د ورکولو په غونډه کې د امریکا د ولسمشر میرمنې میشال اوباما هم خبرې وکړې او د نجونو لپاره د تعلیمي امکاناتو برابرول یې د ټولې نړۍ لپاره یو ډیر مهم کار وباله.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
مخکې تر دې چې د پاکستان مسلې ته مخه کړو، د افغان بیسیم شرکت لارې ازادي راډیو ته څو ایس ایم ایسونه در سره شریکه وو. عبدالولی نیکمل د هلمند له نادلي څخه لیکي چې د هلمند په ټولو سیمو کې سخت جنگ روان دی، باید کومک وشي. ګلاغا له هلمند لیکي چې امنیت خراب شوی دی، مرکزي حکومت دې جدي توجه وکړي. او له واما ولسوالي نقاري محمد مدني لیکلي دی د پاکستان په لمسون طالبان او داعش هڅه کوي چې افغانستان بحران طرف ته یوسي، نو افغانانو ته پکار دی چې خپل اسلامي او افغاني غیرت له مخې د جنگي جنایتکارانو غیر مشروع مالو مخه په ګډه ونیسي. اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د ودانۍ نړېدو په پیښه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه لږ تر لږه 40 کارکوونکي مړه او لسګونه ټپیان شوي دي. د لاهور ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې د پیښې په ځای کې د ژغورنې هڅې روانې دي او لا هم لسګونه کارکوونکي د نړېدلې ودانۍ د کنډوالو لاندې دي چې له امله یې شاید د مړیو شمېر پورته شي. په دې اړه نور جزئیات له پاکستانه د سبي شفق پور راپور کې.
د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته سیرمه د یوې کارخانې ودانۍ نړېدلې چې په نتیجه کې د دې کارخانې ګڼ شمېر کارکوونکي مړه او ټپیان شوي او لسګونه نور لا هم د نړېدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې سار دي. د لاهور ښار د دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا د پنجشنبې په شپه د لاهور ښار په سوداګریزې سیمه سندر انډسټریل اسټیټ کې د یوې پلاستیک جوړولو کارخانې ودانۍ ونړېده چې په نتیجه کې تر دې دمه له دغې نړېدلې ودانۍ څخه د 20 مزدورانو مړي او 90 ټپیان راایستلي دي. د چارواکو په وینا د پیښې پر مهال لسګونه کارکوونکي د کارخانې په ودانۍ کې دننه موجود وو چې لسګونه کارکوونکي لا هم د نړېدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې سر پاتې دي چې له امله یې ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پیښې عیني شهیدینو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې په دغه درې منزله ودانۍ کې د پلاستیک جوړولو کارخانه ودانه وه چې په وروستۍ زلزله کې ودانۍ ته یو څه زیان هم اوراوښتی وو. د پنجاب ایالتي وجکپوري دولتي چارواکي ډاکټر حیدر خان د پیښې په ځای کې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه د کارخانې له کنډوالو شل مړي راایستلي خو اوس مهال د پیښې تلفاتو او ودانۍ کې د ایسارو کسانو د دقیق شمېر په اړه څه نشي ویلی. تر اوسه پورې موږ په دې اړه دقیق څه نشو ویلی چې د کارخانې د نړېدو له امله څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي، ځکه چې د دې کارخانې سختن او نور عمله هم د نړېدلې کارخانې تر انبار لاندې دي. د ژغورنې چارې روانې دي او زموږ هڅه ده چې دا چارې ژر تر ژره بشپړې کړو او تر کنډوالو لاندې بلخوا د پیښې ټپیان د لاهور شریف جنا او یو شمېر نورو روغتونو ته لېږدول شوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا د ډېرو ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. که له یوې خوا تر پیښې وروسته د کنډوالو او غټو ډبرو لرې کولو لپاره د پیښې ځای ته د دولتي ژغورونکو ادارو په ګډون د پاکستاني پوست تخنیکي څانګې درن ماشینونه وربلل شوي او له تېرو 40 ساعتونو راهیسې پکې ژغورونکي عملیات روان دي، نو له بلې خوا حکومت وایي چې دغه پیښې د څېړنې امر یې ورکړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې په لاهور کې د زړې ودانۍ نړېدو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي، بلکې تر دې مخکې هم په دې ښار کې ورته پیښې شوي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي دي. په 2012 میلادي کال کې په همدې ښار کې د یوې ودانۍ نړېدو په پیښه کې 20 کسان او تېر کال د دې ښار په دروغه والا سیمه کې د لمانځه پر مهال د یو جومات د ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي وو.
د لاهور د ژغورنې د عملیاتو په اړه مو واورېدل چې د یوې فابریکې د نړېدلو د پیښې ژغورل دوام لري. بلورته یو لوړ پوری امریکایي چارواکي ویلي دي چې روسي د سوریه هم ساو هم شارونو ته چیرمه درنې وسلې او ځمکني ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ویکتوریا نولند د سوریه هومس او هماشارونو ته چیرمه د روسي ځکني ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبره پرون چهارشنبه د استازو مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته کړې ده. په دې کمیټه کې لدی سره د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله آن پاترسن هم ګډون درلود، چیرې چې د سوریه په چارو کې د امریکا د ادارې ستراتیژي تر انتقاد لاندې ونیول سوه. ویکتوریا نولند دغه کمیټې ته وویل اوس روسیه د هما او همس شارونو شاوخوا ته خپل درنې وسلې او نور ځکني قوا ویلېږي او تر ډیره د بریدونو په مقابل کې خپل سرتیری ډیروي. نولان زیاتوي چې روسیه په وروستیو پیښو کې ډېرې پیسې هم لګوي چې په ورځ کې له 2 تر 4 میلیون ډالر پورې رسیږي. مسکو د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د یو متحد په توګه لسی زورایي سي په سوریه کې خپل پوځي حضور ساتلی دی، خو په هغه وخت کې د هوایی بریدونو لپاره د خپل ډیریدونکو ځواکونو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د پینتاګون چارواکي اټکل کوي چې د دغو ځواکونو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي. په سوریه کې د روسي هوایی بمباري د سپتمبر پر 13 نیټه پیل شوی او له هغه وخت یې سلګونه بریدونه کړي دي. پاترسن د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې د روسیې پوځي مداخله د سیمې مخکنی وضعیت په خطرناک ډول لا نور هم پیچلی کړی دی. دا وایي د روسیې په دغو بریدونو کې تر 90% د سوریې د حکومت منځلارې مخالفې ډلې په نښه شوي دي. دا وایي مسکو ادعا کوي چې د دوی بریدونه پر تروریستانو متمرکز دي، خو تر اوسه په سوریه کې د دوی په 50% تر 90% بریدونو کې د سوریه منځلارې مخالفې ډلې وشتل شوې دي او په دې کار کې ملکیان هم وژل شوي. زموږ له ټینګار سره سره مسکو تر اوسه د اسد د رژیم هغه بمباري هم نه دي درولې چې د سوریه پر خلکو یې کوي، نو ځکه موږ پوهیږو چې د روسیې لومړنی هدف دا دی چې دغه رژیم پر خپل ځای پاتې شي. امریکایي چارواکي وایي د روسیې په بریدونو کې هغه منځلارې مخالفې ډلې هم په نښه شوي چې د امریکا لخوا روزل شوي او وسلې ورکړل شوي دي. په سوریه کې د روسیې په پوځي قواو کې پرمختللي جنگي الوتکې، د الوتکو ضد توغندوي سیستمونه، ټانکونه او زرهي وسایط شامل دي.
مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې د نشیانو په اړه واوري د سپورت ونیس پروګرام لرو.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرم نو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اتلان، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر شراغه همکار او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی ګلبدین نائب له موږ سره میلمانه دي. ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. استانګ زه سب تاسو سره مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه.
زه هم په خپل وار سره د ازادي رادیو مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه. ټول اوریدونکو ته زه خپل سلامونه او نیک هیلې وایم.
همکار صاحب، زیمبابوی نه مو ټور وګټه، په دغه سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مقام څومره لوړ شو او څومره امتیازونه افغان ټیم ترلاسه کړل؟
د دې هم مانوي امتیازونه استانګ زه سب ډیر دی، مادي ګټه به دا وي چې موږ سره به وس نور نړۍ یا نور هیوادونه چې د لوبو ته زړه کوي، البته مخکې به چې موږ ډیر غوښتنې وکړې له دوی نه، دوی به یې لوبه ته زړه کوي. اوس به موږ ته سیریزونه راکوي، ځکه چې په یو لوبه یو ټیم نه معلومیږي چې څومره ده. دویمه ګټه دا ده چې د ایس ای سی کومه توجه چې هغه هم موږ ځان ته راړولې ده په دغه لوبو ګټلو سره، هغوی هم اوس په دې کانی دي چې افغانستان یو داسې لوبډله ده چې باید مخکې راشي، او د هغې لپاره هغه پړاوونه چې هغه باید منګه تر سره کو تر سو پر مخ کلا شو پاغي کې تر سره کولو کې وسنه لامنګ سره ډیره اسانتیا رامسته شوې ده.
ګلبدین نائب، زیمبابوی کوم شاوخوا یو میاشت افغان ټیم تیر کړل، څومره کامیاب سفر او تاسو نظر او څمو نیو پکې زده کړل په زیمبابوی کې؟
انټرنیشنل کرکټ تاسو کله افغانستان ټیم یو چرته برخه اخلي انټرنیشنل کرکټ کې، نو دا یو ډېر غټ ایکسپیرینس وي، خاص کر موږ ټیم لپاره، ځکه چې موږ ټیم اوس فلحال په زده کړه کې کوو، زده کړه کول نورو هیوادونو نه سي. دا ځل چې موږ په کوم سفر باندې تللي وو، یعنی موږ دا وښودلی چې دنیا ته نړۍ کرکټ ته چې موږ کولای شو چې یو فل ممبر ته ماتې ورکړو. هغه تاسو ټولو دنیا وکتل چې په هم په 500 سیریز کې هم په 100 سیریز کې هغوی ته موږ کلین سویپ ورته ویلی چې هغوی ته موږ ورکړو. دا اوس آی سی سی ټول دنیا ومنل چې دوی کولی یو فل ممبر سره نور هیوادونو سره لوبې وکړي، او بیا هم زده کړه خو په دې باندې موږ زیاته وکړه چې فل ممبر زیمبابوی فل ټیسټ نیشن ده، او بل موږ سره موږ کوم روزونکی کوچ ورته ویل کېږي انضمام الحق راغلی، نو هغه یو غټ لوبغاړی پاتې شوی دی خپل وخت، یو ډېر لیجنډ ورته ویلی سي. هغه نه موږ ډېر زیات څه زده کړل
په خپلو لوبو دی، وحقیقت څومره ښې لوبې دي وکړې او څومره راضي وي په مجموعي توګه باندې، او وروستۍ لوبه کې چې تا ته ضرورت واقعا تا ښه لوبه
څنګه چې زه دا ځل په 100 ورځو کې نوم سکواډ کې نومو، نو زه ما دا ذهن کې دا شی چې زه خالی دی شلاوریز سکواډ لوب کې زغ سلیکټ شوی ما غله پر حکومت تیاری وغه ما کابل کې تقریبا 15 فرزې یا 12 فرزې موږ د عوام ولر کابل کې نو موږ سره کوم سټاف سی او په دلته ډیر همکاري موږ سره وکړه زه عثمان غنی او کریم صادق سره ځکه موږ سره خالدات نوري وو بیا سیل تلاړو منیجر صاحب نه یو نړی مننه چې موږ یو وخت مخکې وغوښتلو یغه اواز سره موږ یعنی دوه وختل د کولای سول سی موږ په یو میچ نه ورځ مخکې راغوښتلو خو دوه ویل نه دالکان په کار سی وخت 15 ورځې مخکې راسي د هوا سره بلد سی او دا ګراوند وګوري ځکه ولو مسابقه د فاطمه سی غنه موږ اندازا واخستل سی دل دی پیچز باندې په دې ګراوند کې سره قسم رنز کیږي او څنګه کیږي او سره کم نه کیږي نو دا موږ لپاره ډېر غټ ایڈوانټیج په دې کې پز سی کله ماته سیریس ته په دې پوزیشن باندې مخکې زی ټول شپه ما خپل یو فکر میکو دی خپل مخکنی میچ نو بس کوم میچ نو کې ما کارګردګي کړي وا سیدا ما څنګه وکړل څنګه میونه کړل کوم جوړ کې ما زیمبابوی کې لاست دین یو کال مخکې معلومه کړي وا نو ما دا وس څنګه سی کنه یو سوچ فکر را سره خو بیا هم کله گراوند د لړ منیجمنت سټاف نه یو ډیر یو سی او ډاټ ګرنه راکړل سی نه یعنی ته کولای سی خو کله زلو به تلاړم نو یو مال پر ډاټ چیلنج نو بیا هم تاسو کوته سی زه غکه کامیاب وسمه
همکار صاحب د زیمبابوی په تور کې علاوه افغانستان سره د پاکستان یو پخوانی لوبغاړی او ډیر ښه روزونکی انضمام الحق یو ځای شو بل اخر دغه کغلی انضمام الحق دایمي قرارداد به هم کیږي ستاسو په نظر
قرارداد اوس هم خبرې روانې ز خپل ور سره په تماس کې د قرارداد په برخه کې پاکستان مادو باندې موږ سره هوکړه تر رسیدلی یو یوازنی یو څو خبرې دي چې هغه تر اوسه پورې هغه اخیری سټیج کې دي اخیری مرحله کې دي نو ان شاء الله امید شته 90% چې هغه د سره زر قرارداد وشي زمونږه
په دغه سی وخت کې چې افغانستان ټیم هغه د کرکټ په اصطلاح فورم کې دی آیا کوم قوي ټیم ته هم چیلنج ورکوي تاسو که څنګه
بالکل زه ستنګزه صاحب درته یقین سره وایم کله چې زیمبابوی په اخیری شل اوریځ کې 190 منډې جوړ کړې په ډریسینګ روم کې ما او انضمام یو ځای ناسو نو ما ورته وویل مې محترم زمونږ داسې ټیم ده چې دا منډیم درته کوي مونږ خو یې ووهلو اوس د دوی وار ده د ویلې وای دا خو ډېرې زیاتې دي وای دا به څنګه شمال ته ګوره نو زمونږ داسې ټیم ده چې همیشه زمونږ د ټیم خواله ده چې په لومړۍ لوبه کې تاسو کتلې ستانه ځس یو سل دوه ش منډه باندې ورشل څنګه بیرته ځان راځي چې سیریزونه وګټي دا د یو اصل ټیم یو ختم نه خاني ده چې وګورځي بیرته ځان راځي د هم ډیره دلچسپي خولې زمونږ د ټیم سره بل زمونږ د ټیم ماحول ستانګزه سه 15 وخت به الحمدلله مونږ په زیمبابوی کې جمع کوله خپل اذان به مکو ټول شل 15 کسان چې سمره تللی 15 وخت هم جمع کړي یو مونږ مم نه د قضا کړي بغیر د جمع نو هغه ماحول هم د تډیر خوند ورک چې دغه د افغانانو ماحول او دغه کلچر او دغه دینداری نو دا ماحول هم ډیر خوند ورکه ځکه چې هغه ته زیمبابوی زمالتم د زیمبابوی چیرمن ورته افر را ورچې تم سر قرارداد امزاک په اخیری ورځ هغه بیا ما سره قرارداد شریک چې منیجر صاحب دا وګوره قرارداد راوړی چې د زیمبابوی مال سکه ور سره امزا کوي وای نه هغه دا ودلته ما دی خلکو سره وخت نه تیریږي د دوی کلچر بیل د دوی جبه بیل د دوی هر شی بیل دی نو زما اوس دا تبه چې دا د افغانستان سره لګیدلې د لوبغاړو سره مې لګیدلې او لوبغاړو هم ډېر احترام کوي ځکه چې یو مشر ده بل یو غټ لوبغاړی تیر شوی بل د دوی استاد ده روزون کړي
بالکل نایب صاحب په خپل ټیم وغږیږي څومره په خوانی غزینی لانجې به مثلا زینو لوبغاړو به داسې اوازې به راوتلې له خپل ټیم نشي مثلا یو لوبغاړی بل سره خوښ نه دی دغه مسائل اوس خپل ټیم څومره مضبوط شوی دی تاسو له نظر چې په خپل ټیم کې استه تاسو
یعنی سیسي کلن ټیم تراغله ما نو ما په ل دوره کې یعنی سلور کال درې کال کېږي ما ټیم سره نو ما تر اوسه پر الحمدلله د سیو مسالې نه کتلې په ټیم کې لوبغاړي یو لوبغاړي تور جګ سوې ثاني تدا شی ولې کې یا د سیاسي کامیاب دا خبرې نسته دا چې خلکو یو پروپاګاندا جوړه کی ځکه چې یو فزیک ته موږ لاړو لوبه کې کلب غټې کلب بایلې نو کله چې لوبه او بایل نو خامخار سړی د زړه بڑا صبح سی یو طریقه باندې وباسي بیا خلک خبرې جوړې کی یعنی والا پلان کی دا ټیم کې غدام مسایل دا چې کله چې لوبه وغټې نو بیا هر سړی ته یو لاره جوړ شي هغه پوزېټیو خواته لاړ شي نو زه نه ګورم اسې خلکو خبرې خو بیا هم سی وس مخ کې حساب نه تر اوسه د کوم چې ټیم زه ګورم دی ازغر په کپټن سی کې سمات مطلب کی ځکه نبیم یو خ کیپټن پاد سوای نوروز بیا غنه ډیر خ کیپټن پاد سوای خدای یو دوره د هر سړی خپل خپل وخت پوری نو دا پر ټیم یو ډیر یو مختلف ټیم دی ډیر یو دس چینج د سی بیخي مانه د ما خپل با سلوبینځ کال وخت کې مانه لګا تر سی ټیم یو ډیر یو والا ده په ټیم کې یو ډیر مینه ده الکان خپل منځ کې وسره پیدا شوی ده.
همکار صاحب ورسته پښتنه د افغان ټیم د پخوانی لوبغاړو موجودیت څومره مهمه ده په ټیم کې په لنډه راته یو بل راتلونکي میچونه په لنډه توګه یادونه
وکړه. اوس هم موږ کتا سی فکر وکړو چې نسکلون ځوانان راشد ارمان راوسته یو لیک بریکر چې شپږ لوبې وکړي ټول سره په لومړی لوبه کې نو نو دا سی رو رو چانس ورکو خو ور سره د سینیئر لوبغاړو شتون چا ده په لوبه کې ډیر ضروری ده ځکه چې هغه فشار نړیوال فشار او ځمواري اخیستل په مشکل وخت کې هغه بیا ځوان د لپاره ډیره مشکل وي. را به شو دویمې پښتنه ته زمونږ په دیارلس د شپږیزه دولسمه پورې نو تر دولسم پورې شپږیزه ده په دیارلسم زمونږ لوبډله ځي اماراتو ته چیرته چې موږ دوه میاشتې سفر لرو په اماراتو کې چې په هغې کې موږ یو څلور ورځنۍ سیالۍ لرو د انټر کانټینینټل په نوم باندې د پی این جی هیواد سره په پاپو نیوګینی سره په یوویشتم نه تر پنځه ویشتم نومبر پورې بیا په اوویشتم اته ویشتم نهه ویشتم باندې موږ شل اوریزې تمریناتي سیالۍ لرو هانګ کانګ او عمان سره بیا موږ هلته درې لوبې د ډسمبر په دیارلسم باندې هملته به یو د اماراتو سره لرو او بیا زیمبابوې موږ کوربه یو لکه همدغه سیریز چې د بایلټرل سیریز
دا
به لایف وي دا ځل هغه چې بیا زیمبابوې په دوه ویشتم ډسمبر راځي پنځه ورځنۍ او دوه شلاوري ځان سیالۍ موږ ورسره لرو چې دا ځل به انشاء الله لایف یو کېدی شي تاسو هم لاړ شئ هلته
بالکل
لایف کمنټ سی کوي څنګه
ژوندي اوسئ کور ودان همکار صاحب محترم له لطف مو نائب صاحب کور ودان چې راغلی زموږ سټوډیو ته او بلنه مو منل پوهیږو چې ډیر زیات مصروف هم وي په دغه
مننه کور ودان
ژوندي اوسئ دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي تر بل یو موزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپاره
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنه ورکونکو سلامونه او ښه چرې زه فرشتہ مرسلم او تاسو ته نننې د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. په کابل او یو شمېر نور لوی ښارونو کې په نشې توکو یو شمېر روغ دي کسان تر سترګو کېږي. دوی ډیره د خبره کوي چې موږ په پیل کې د فکر د کاوه چې په داسې بد ورځ او بد حال به اخته کېږو.
زما دومره خسته ویښتو دومره خسته حاله کومه د چا نه خوښېږم چې پوډر مې شروع کړی دی د چا نه خوښېږم.
په خورونو کې روغتي کسان هم د موږ په څیر انسانان دي. د دوی ژوند او حالت ته د ناروغانو په څیر توجه پکار ده. خو له بعد مرغه موږ هر ورځ په کراتو کراتو وینو چې دوی لوی سیمې بلې ته شړل کیږي. د دوی له حالت سره بیا دا متل سم دی چې وایي چیرې دی ښه هلته دی شپه. دوی اکثره په سیمو کې چې نشه یي توکي ورته رسیږي او د استعمال لپاره ځای پیدا شي شپې کوي. آیا تاسو کله د دوی د برخلیک په اړه فکر کړی؟ دوی څومره شاوخوا محیط او چاپیریال متاثره کولی شي؟ په اوسنۍ خبرونه کې به د دغو بې سرنوشته کسانو له اوسنۍ وضعیت خبر شي او هم به واورئ چې تر دا مهاله اړوندو ارګانونو ورته څه کړي. په پیل کې د کابل اوسیدونکی منان وایي چې معتاد د یو ناروغ په څیر پاملرنې ته اړتیا لري خو کورنۍ او ټولنه نه لزان لری شړی. اوس چې هوا ورځ تر بل سړیږي د یخنۍ له وجې هم په اکثره ځایونو کې د معتادینو مړی لیدل کیږي.
ګولم په مخ ته د سارما تیزی ته ورغه امر کې ناست یو ځان ډونګو کړی او کار رقم وزاران دي ته چې دغه ورته راوړي څوک او د کوم خوانه اکمال کیږي ولا کبه دې زپوي دوی په مغه یو کوڅکۍ کې ځان راغونځ کړی دغه چې پروت یې مخته ور مړی او خلاص شخ وخت پات کله کاجي کې وشیدلو د سیو کنده و د دې آبادی نه لږ آزاد و ډیر نه آزاد بس کنده چولې د سړی پروت مې چې دا
موتاد شوی چې اصلا د چا شک هم نه پرې راځي چې دوی به روغ دي او موتاد وي. د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق وایي چې د دوی په کوچیانو کې هم موتاد ځوانان ډېر شوي دي.
یو زیک پښتون ځوان د کوچیان د
سادر پگڑی کڑے دا یار تے باور پر ابو کو سی پدی سر کی او کھلے اتان کئی کنا سی بیا کڑی باجی گی او زر میں بند پ کوچا انو کہ او سو کم خدا زر میں بند پ کوچا دا مخلوق ٹول تر ٹون پدی سر کی تا او سورا دا پ خدا کدا سی اتان پ تلوی کی ماری دلی یا میں کم بجے کیل دے سی دس یو کھلے اتان دو کو دا ٹھیک بس اور سو راجی بس او دا خاندان دا ٹول خلق کرتا ولا کم دا غریب کم محتاج نو دا سکھ زوانی تے دی اتان تے ماری دو گا سی یو کوچا نہ اتان یو کو محتاج دے غریب
نشی تو کی هغه چدی چې په ډیر کم وخت کې د څکونکو په چیرې کې داسې بدلون راولي چې بیا خپل موتات هم له ځان کرکه کوي. د خبره 15 کلن ریم ګل چې په پودر روغ دی دی کوي
چې کله حالات کې خستوم لا پیجاب می وارنګ کالیب می کول حالات کې چې زه خپل رورو لیدم چې ولاته دومره خستوې دومره مزیدار لګې ته سینیا اکدم داسې خراب شو زم نه پیدم چې تا ته ما پیسې درکول ارنګ لباس به می درته کول ارنګ به ګرځې دی څنګه ته اکدم داسې رنگ دې تغیر داسے بدرنگ شوی داسے حالات کے بہرا پس یاران دوستان وا چو لخپل را پس کر زید چ سنگ حساب کتاب دے چ وے قتل جس پنا شو یور زم داسے پٹ کور کے ناس ہوما بس بیا می مشورو را باند پیش چ ولا دے دغ نشے تماشے کی ولا دا کار کی بیا بہنا را تے پیسے را کو نہ بہرا تیس ان دوم رستم زوانای باندې تنگه ما زما دوم رخصته ویختو دوم رخصته لکما زما خپل تصویران یارانو دوستانو سره فلا غزانی ته ګورم بس ډیر سخت خفګان بس د چانه خوخیګم چې پودر می شروع کړی د چانه خوخیګم
محمد عالم بیا په ایران کې متت شوی هغه وای په خپل عمل ډیر شرمېږي لوی خو اوس په کور او ټولنه کې هیڅ قدر او عزت نشته لبل په لوخ په هم خپل دی حالت ډیر زوريږي
دوا به وکړه در ورک به شقات لا مات چک پریشانی لالانی سرگردانی خلاص انسان سر رفاقت انسان نہ خوشی کہیں خالی گور دولت نہ مور نہ پلار نہ جامع نہ قو نہ تیر دی والی دینا تیر نہیں تھی لس لس دفی بستر شو لس لس دفی ترگم کلل ملا ولا نوم بدا چه دنه نمونی و دا پودا رو دا چر شده دقیقه پا پیاله بای ورکه و پا چای جوش بای ورکه و نوم منی زن ولا چه دقیقه دروازه نه او تیر مستقیم لار لولا ما ملا سرم نشه بگن دما غورد ما تو خو ملا وی تو خو قالی وی تا خو نوم با چه چای خیسته پا پیاله بدا ورکه و پا چای جوش بدا ورکه خو خدای توفیق دا که آغم شا خوشی کی منگه خو خوشکه وشی پا رقم شی ولا که دی بیزتی که بیرمتی که خلق وکی
متدینو نه یوازې دا چې خپل ژوند تبا کړی بلکې خپل کورنۍ هم له بشمیر ستونزو سره مخ کړی دي. جمیله چې د یو معتاد میرمن ده وایي خپل درې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره روغتون پاکوي.
اوس زه ځوان شم په دې شپخانه کې زه یوازې یم. د شپې هر څوک چې ماته ګوري زه فکر کوم چې ما یو بد کار کړی ولې زه شکر حلال رزق ګټم خپل اولاد ته دا فقط یو غم دی زما په زړه کې د اخلاص زما مخ ته به هیڅ کول ولدا د غاښو دوا ده. زه بېخي دورې سادم چې زه نه پوهېدم چې دا پوډر دی. دی خو به پروت د شپې پر یوې بجې به راتی د ورځې پر یوې بجې به بس د کور وتی دا ټوله ورځ به دی بیده په خوب به پروت و هېڅ به یې دا فکر نه کوي چې دا اوس انجلۍ ده ورواده کړې مې ده دا خپل خوښې مې دسې راسره لکه یو بند دسې دوی دا احساس نه درلوده چې مثلا بالاخره به د دې انجلۍ ژوند سره کمی نه د دې چې د دې زما سره کومک نه و بر هغه زه یې تخریبولم خپل اولاد وایي ټکی خپل اولاد اصلا مو د ته ارزښت نه لري.
میرمن جمیله وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي دا خپلې ستونزې په یوازې ځان ګلي هېڅوک هېڅ ډول مرسته نه ورسره کوي
هېڅوک مرسته نه راسره درې اولادونه مې خپل ساتم خپل رزق روزي ورته پیدا کوم خپل مکتب ته استم هیڅوک هیڅ نه کومک ما سره نه کوي ځوانان لیرونه مې دي پیسې لري دکانونه لري هر شی لري فقط د دشمن په سرګه هم ما ته زما د اولاد ته ګوري د هر خوا فشار دی بیرون کار کوم فشار ده کور ته چې راځم د کور کارو ته ګورم چې مثلا اقتصادي مشکلات روان دي او اولاد می د کوم شي تقاضا وکړي زما په واسه نه یغه بل اخر به سره کوم شي
د متدینو کورنۍ عوام خلک له دولتي مسؤلو کسانو نه پدې ګیله مندي چې ولې نشي توکي په کاراتوګه خرڅيږي موږ د خلکو خبرې د نشي توکو پر ضد د مبارزې د وزارت له ویاند او د اطلاعاتو او اماریکو له رئیس محمد حنیف دانشیر سره شریک کړي په پایل کې مولا غنه پوښتلی چې ولې ورځ تر بلې د متدینو شمیر زیاتیږي هغه د هم راته وایي چې ولې نشي توکي په بازار کې اسانه پیدا کیږي
دلایل ډیر دي ناامنی او فقر بیکاری په افغانستان کې دیر دی دموږ ځوانان او وطنوال متاسفانه کار نه لري ناامنی دی او دوم دلیل چې آسان لاسرسی به مواد کې په افغانستان کې دی او ارزان هم دی د نورو مهمتر دلایل دا دی چې اجباري مهاجرتونه په دې مملکت کې وجود لري د موږ هوادوالو په نورو هوادونو وزي او دغه هوادونو تاخير شي سخت کارونه تحمل شي متاسفانه منفي تاثیر ولري خورده فروشان دی انواع لباسونه انواع چهره وای په شهر کې کله کې وزي لاس فروشي چهره کې موتاد په چهره کې په لباس کې دوی خرڅوي
دا چې دین شي توکو پر ضد د مبارزې وزارت په دې ورسته کې متدینو ته څکړي دانشیر وای
اوس یو عمل پلان منظور شوی د ولسمشر لخوا چې هغه ډیر موثر پلان دی چې د ولایتونو او ولسوالیانو چې متضرر ده مخدره توکو کښت او تولید کیږي د محلات واقعیتونه پکې موجود دي واقعیتونه پر اساس دا ترتیب شوی یا وقت مخکې دا منظور شوی ده اوس جریان لري اجرایی نهادونه موږ واسطه و د دوی سره جلسه نیسو بیا به امکانات او ظرفیتونه او بودیجه در نظر نیول شوی او عمل کو معتادین او د اعتیاد ناراغان و اوشپه په سرکونه ګرځي په کار کې ګرځي هوام سلکیږي اوس تلاش جریان لري چې موږ یو بودیجه لاس کې راولو کمپ ورته جوړ کو د بی سرپناه معتادین امخر عملی پلانونه جور شویده هماهنگی زیرت نهادونه شویده پیشنهاد مشترک ترتیب شویده ولسمش دفتر که لگل شویده اوس مونگ انتظار لرو چه منظور شی او دمالی وزارت مک بودجه را که